شیر د لویدیز ورسپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دی.
د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام اوښتی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي، افغان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو لپاره څوارلس سیالان یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې انتخاباتي سیالي به د ولسمشر په تسلط کې وي او ښایي دا پروسه په ځینو مواردو کې د افغانستان د سولې د هڅو تر سیوري لاندې راسي. ورځپاڼې د ولسمشر غني چې 98 کلن دی د خبرو ترڅنګ په انتخاباتي ټکټ کې د ده د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرو ته هم پام کړی. واشنگتن پوسټ ښاغلی صالح د استخباراتو یو سختګیر چارواکی بللی دی چې ویلی دی پر لوړه کچه معافیت ته به د پای ټکی کښیږدي. ورځپاڼې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او همداراز د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو نمایندانو نوم ثبتولو ته هم پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله اړیکې ښې نه وې. ستراتفور خپرونې د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی. د خپرونې په وینا که د خبرو دوام ناکامه سي دلیل به یې د امریکا لخوا د طالبانو د غوښتنو ردول وي. طالبان غواړي د ناټو او امریکا ټول ځواکونه له افغانستان وځي. ستراتفور په مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره دخیل پاته کېدل د نړیوال تروریزم پر ضد د پراخو عملیاتو برخه ده، خو اوس له روسیا او چین سره سیالي هم واشنگتن ته مطرح ده. خبرونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅو ته کتلي او لیکلي دي د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ په خبرو لپاره د طالبانو د چمتو کولو په خاطر د دې ډیپلوماټ هڅې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. ستراتفور خپرونه وایي دا اوس په امریکا پورې تړاو لري چې د طالبانو غوښتنې ته څه ځواب وایي، ځکه دې ډلې تر اوسه په واضح توګه ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو له پلان پرته به د سولې خبرې بې معنا وي او د یوې مبهمې هیلې غوندې به وي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راښکلې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعرۍ د دوو کتابونو د مخکتنې لغونډې راپور برابر کړی.
منصور بس ندی کسو مینا میولی دلا یپر هر پر هر دا الهم هر باندې را وړي دما اسی دا وکو.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږیدلیو.
دا نظاما گما دما گسا سانی دما گسا گما دانی سا گما دانی زانی دا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپان کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنی یار.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک کې نو هم دیده یکدا. پل د رهنما په پلک کې نو هم دیده یکدا. پټ سترګې پټ خلې په نور پسې سیوري زی. لننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لاره، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لویه کلا کې زیږیدلی. د ژوندانه لومړنی څلور کاله یې په خپل زیږنځای او پلرني ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوی. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سرته رسولي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردرې کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څراکې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګېدلې. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی، خو تر څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شو، دی هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواده کډې کولو ته اړ شو او کوزي پښتونخوا ته یې مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنی او مفهوم هم ډیر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچه مولای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري، د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرڅوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولي. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستی و. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو بیاناوي او مقالې واورولي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو لهغو چې د منصور په شاعرۍ بیانا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعا هغه د پښتون کلتور، هغه کلتور چې نړۍ ته یې د تمدن درس ورکړی دی، په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده د دوه کتابونه کافر جانان او والی مخر سوا دسه لږ لوګ کتل. یو دنیا په کې پرته، یو ادب په کې پروت دی، او تیوري او درس په کې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغه شاعران درو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه لې، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندرا شوی او تر مونږ او تاسو را رسیدلی دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان سنگار کو روانه شولا، لکه ماشوم غوندې په ځان پسې روانې کړم.
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د اغیار چې پای کې تقریبا تر سهاده پورې کامیاب و اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده، او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاوري او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنې په دې موقع ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ګدو.
لړډکی صدا د خپل وطن بدر ټوکړما لړډکی صدا د خپل وطن بدر ټوکړما خان به ګور شه خان به ګور شه د نوکر به ګور شه خدایا من راولی دلبر به ګور شه دې
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگي وا
چې په تور خم باندې راولې کومې لدم شوم د شمل ورو پښتنو مینا نیولې دلا مات پلار کانو بوټو آواز نہ کول منصور بس ندی پسو مینا میولی دلا یا پر ہر دا علم غر باندرا واولی دما اسی دا اوخ کو سمندر باندرا واولی دما زما پزڑا باندی کابل ورد مانا تورخما بلا سوالو نہ کول
محمد ګل منصور چې د سبات قبل سیمې سره تعلق لري لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې کړې او د یو شخصي خونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوې ده په 1919 میلادي کال شاعري پیل کړې د تند او ساس کې موږ دواړه لیونی یو اوس بنګړي چاله واخلم رومال راولېګا د غوګونو والی مخر سوا او کافر جانان په نومونو یې شیری ټولګي خپرې شوې دي
دا چم د سورو تال دی په ګډا راځي سندرې دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې په موسیقي کې سور د روح او چوکاټ حیثیت لري کچېری سور نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج خلو
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دی دا بی جوړ دی آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو ریکب گندار مدم دی ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وینچ مؤنث او مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چکم دی تیور مذکر سره نو دغه دو شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راک استعمالږي بیا په کې نور خبر راځي وادي سموادي وادي سموادي چې دی وادي دی ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمالږي سموادي دغه په نیم دا غسل سمالیږي نو بیا دې کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي نو یو ورکوټ زی وی چې د غیلاب کې لکه مثال خبر ساده نری سا دا دربارې راغ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړي ساره ما بدا نری ساده نی په ما بغا مر صدا نری سا د کغ راغ معلومیږي مثلا شو اوس راغ ایمن شو راغ نی ایمن شو سا نری غره سا پم دغه دونه زیک معلومیږي چې دا د غراغ دی نری غ ما د نی ز سا نی د پ م ر م غ ت نی د نری غره نری سا نری غره سا لکه دی دا دونه زیک کوم دا اغراغ معلومه دس د هر راغ یو شکل وی ها نو هغه مالکونس کی شروع سا سا گ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا گ ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki ye dit alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa aa اوس الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک وز ټکی واچو مثال خبره
کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدي شي کمینا وسه خاکسار شه
د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره تا وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شې چې د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دالکه سې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سې نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیف چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابر وو بیا دې وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته لې شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته وینځ باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا به پر اغونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بل ته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه د دې پوری یو شه دې د دې نه د دې پوری یو شه دې د دې نه د دې پوری یو شه دې خو دې ته سب تک ویل شي دا یو سب تک دې دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا د سی غټ आवाज سره سا سا د سی غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته موږ سندري په اسانه نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه ا دیک आवाज نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाजونه چې هغه پور ویل شي بیس کی आवाज کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خو د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د 15 سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سراګونو شته چې 15 سور زی او شپږ رازی 15 زی وو رازی شپږ زی پنځه رازی شپږ زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دسی د غمشته
او ساز ته مخکې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
bale
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشوي او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ سره تر مونږ پورې رسیدلې موږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي درکو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو د دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورستۍ پښتني په توګه چې چیرته موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درسته په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خوريخه خبره ده او کني وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دي چې یو مشر پکې داسي وي یو رهبر یا اغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسي وي کوي داسي وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سرونه معلوم وي الته پیلي کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه وسره سر کی د سیو سازینه غوندی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه په کې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپې لې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرتوی او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړی سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکبر پال کی دارت وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مانه وزه کی چا پختنه وکړ نو مرته ویل چې انځکه شعر وایم چې شاعر یم
اوس به په اصلي علت باندې خبرې وکړي شاعر خو یې
اصلي لته دا ده چې هغه څه چې زما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کړم هغه ته زه د شعر جامې ور اغوندم او شعر تر جوړوم
اقدرت وای چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ
دا څه دقیق شمیر خو نه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکئ آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د تبعیت توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه شعر ولی کی اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي له دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسو وانانګری سړی وای چې باید دا غسه سیر استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیا زای صاحب اوس کدار تو ای چې په سره کوم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سي ښه شعر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سره کوم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لري چې شعر پیل کړه ذاته په دینو په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه وخت په مقام کې ما دغه فکر کم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سما زه د مشهوره سما ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم
مخکې له دې چې نور پوښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده راته ووایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان ثوري سا په حسن د راوړي ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینا د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژباړو هم نن د ارمان ثوري
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژباړو هم نن د ارمان ثوري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران ثوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا ملستی د شلیدلې گریوان ثوري لاس می ونیسا پټنډ ملایکی راته وای د سپیسل قران ثوري شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان ثوري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان ثوري قربان ثوري قربان ثوري
کوم زړه ته وای چې آی کلام په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
زه چې کلا شیر لیکم د نه مخ کې زه یو مصرا یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم بیا چې کلا غزل بش پړه کوم یا کوم شیر نظم بش پړه کوم بلاغه ورسته په یو زل دوه زل دی زل خپل کرکتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کلا منګه پونتون کې وو حالت موږ بهیر درلود خفال بهیر وو په غږ فال غړې او مزه تقریبا سو شیرونه مې ته کرکتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایې
لیوال سه به خبره دا غوای چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګ
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغړی چې کله سندری وایي معمولا شاعرانو څخه دی غو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پراتل اجازه هغه شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغړی د تاسو شیر ویلې یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دا د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړ زما د شعر هیلن ده البته په میدان کې یا په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزل ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي داسې چې راوځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپل چاته دا وړاندیز نه کړ چې زما غزل ووایي چون زما غزل زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړ لپاره هر سندرغاړ نشي کولای چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړ له تانه ستا شعر وغواړي خوښیږي کوم سندرغاړ ته خپل شعر ورکړي په خپل आवाज وی
کچرتا غ مانه غختنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړي دي چې دا غ توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
لکه مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه ننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال
د خار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د خار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د خار د کڼې دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوی ښځې په زنګون ایوا واړه ماشوم سر ایښی. د ماشوم توپ د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. لراجګي دو سره سمې لخلې د مور کلمه راووته. خځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې را پورته کړ. د هغه سترګې خپل کړې. د هغه سر یې په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. خځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یا سر یې په غږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې 9 بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم نه ترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دوکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دوکاندار جارو په ځمکه گزار کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری
د سوري کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو په خوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نوم یې اسعد او د محمد زوی وو. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسعد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال دا سره وړه.
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسعد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و او دا هم د شیخ اسعد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څوکړم کو کار، د فلک لچارو څوکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار. ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار. د واکمن له سره خول پرې با سیمړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار. چې له برمه یې زمري رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار. یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار. په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، پټی کنو پر درس جهان او څار. د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار. ننګیالی ول را قید مړینه د زکه، څه یې والو ته له هسته په تیلار.
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه، قصه دا گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، پٹے دی وران ویجاڑ دیو کھگی وگی دی پولی، کرے پکی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، لیند دی مات گوڈا او شڈل مڈل دی غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بینیاز غوندې، کرنګ وی که تراش وی که چارمې تک بدله، په خپله لار روان یې بې استاز غوندې، مینه ی مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه ی مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی،
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، ما وی یار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے،
غرمنی خبری خپرونه، ل آزادی رادیو.